دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په دې غړی کې په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د یو وزیرستاني ځوان د وژنې، د پی ډی ایم لخوا لاریون اعلانولو او کابل کې شوې مظاهرې ترڅنګ د قبایل او پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوړي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ل بوریوال کاکړنا.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. په کراچۍ کې پولیسو د جنوبي وزیرستان یو تنکی ځوان په ډزو وچلې دی. د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزی د افغان نجونو تعلیم په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې او ټاکل شوی ده چې امریکا د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین نن د ویډیو له لارې خبرې وکړي. اوس بشپړ خبرونه. په کراچۍ کې پولیسو پرون نوښته یو تنکی ځوان په ډز وژلی او بلې ټپي کړی دی. د وژل شوي 19 کلن ځوان نوم ارسلان دی چې د جنوبي وزیرستان دی او ټپي شوی یاسر نومیږي چې د درادم خیلو دی. د ارسلان تر جانزیب مسید بیگا مشال راډیو ته ویل دوی ته اعظم ایس ایچ او ویلي چې دا کسان پولیسو په ډز وشتلی دی.
پدې کې چې کوم ارسلان د حاجی لیاقت زوی دی دغه شهید شوی دی او یو والک زخمی دی هغه تللی. حالانکه دوی د کوچینګ نه را روانو 8:30 بجې د دوی چټی شوی و په هوب کالج کې دوی سبق وایي نو په سیکنډ ایئر کې د غالک سبق وایي.
د پولیسو ډی آی جی ناصر آفتاب مشال رډی ته ویل چې په پیښه کې ککړ یو پولیس سپاهی نیول شوی او د پوره پلټنو لپاره کمیټې جوړه کړې ده. د سند وزیرالله مراد علي شاه هم د پولیسو له صوبایي مشر مشتاق مهر څخه د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. پاکستان جمهوریت تحریک اعلان کړی دی چې د مارچ پر 23 نیټه به د ګرانۍ خلاف د اسلام آباد پر لور لاریون کوي. د خبره د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پر نوښته د تحریک د مشرتابه تر غونډې وروسته رسنیو ته کړی ده. دوی ویل چې د دې لاریون لپاره به په ټولو صوبو کې غونډې کوي او له ټول پاکستانه به پکې ولس ګډون کوي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې له پارلمانه د استعفاګانو په اړه هم بحث کړی دی خو د ده په وینا پرېکړه به پر یو مناسب وخت کوي. د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د پاکستان جمهوریت تحریک پریکړه غندلې ده. نموړي ویلي چې د رويستم مارچ د پاکستان مهمه قومي ورځ ده او د په خبره په دې ورځ داسې غونډې نه دي پکار. د شمالي وزیرستان په ایدک سیمه کې وسلوالو یو تن وژلی او څلور پولیسي ټپي کړي دي. د پولیسو ځای مشر عتیق حسین بیگا مشال رډي ته ویل چې پر پولیسو دا برید هغه مهال سوی چې دوی له ایدک پلس سره روان وو. دوی ویل چې پر دې مهال پر لار روان مخدوم خان نومي کس وژل سوی دی. عتیق حسین زیاته کړه چې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. چا تر اوسه د دې پیټ ذمہواري نه ده منلې. د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره د افغان نجونو پر تعلیم خبرې کړې دي. نوموړی هغه ته وویل افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري. ملال یوسفزی وویل هیله لري چې د یوې 45 کلنې افغان نجلۍ لیک چې ولسمشر جو بایدن ته په خطاب کې لیکل شوی دی ور وسپاري. ملال یوسفزی ویلي دا لیک د طالبانو له لوري په افغانستان کې د نجونو د شونځیو د بندیدو لکبله پر افغان نجونو د اغیز په اړه دی. او ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین نن د ویډیو له لارې خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو ګمارنې په سیمه کې د ناټو راتلونکي او د روس امنیتي غوښتنو ترنګلتیا زیاته کړې ده. دا د دې مشرانو ترمنځ له هغه وروسته دویم ځل مخامخ خبرې دي چې جو بایدن د روان کال په جنوري کې ولسمشري ترلاسه کړې وه. روس دا باوري کول غواړي چې اوکراین به کله هم د ناټو برخنه جوړیږي. ولسمشر بایدن بیا تر نننیو خبرو وړاندې د امریکا د اتحادي هیوادونو برتانیا فرانس او جرمني له مشرانو سره خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د مشرانو د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا د ملاتړ باور تکرار کړي او پر روسیې غږ کړی دی چې په سیمه کې ترنګلتیا کم کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره پاتې شوې نو د دې ترڅنګ د ځنی نورو ریپورټونو تفصیل به واوري. په کراچۍ کې پولیسو د جنوبی وزیرستان یو ځوان وژلی دی. د وژل شوي تن ترې په اړه وایي
دوی د کوچنګ نه را روانو 8:30 بجې د دوی چوکي شوي وه په هوب کالج کې په سیکنډ ایئر کې د غلط سبق وایي.
پاکستان جمهوری تحریک اعلان کړی چې په ملک کې به د ګرانۍ پر ضد د مارچ پر درشتمه نیټه د اسلام آباد په لور لاریون کوي. د پیښور یو اوسیدونکی اجمل قاضی کورنۍ وای هغه د خپل شخصي هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې وژل شوی دی.
هغه ویل چې راځه د خپل ایرکرافټ دلته نه پرېږدم، دا به زه بوزم. نو بس هغه بیا چې ټیک آف کولو په ګراوند کنټرول زوم چې ټیک آف وشو نو ما سره 7 منټس دا کانټیکټ شوی دی.
په شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو تن وژلی او 4 پولیس یې ټپیان کړی دي. په کابل کې یو شمیر ښوونکو، محصلینو او مدني فعالانو د نجونو تعلیم او د هغوی د زده کړو مرکزونه د تړلي پاتې کېدو پر ضد مظاهره کړې.
خدای تعالی یوازې نارینه ته نه دی هم کړی چې تاسو ورشئ تعلیم وکړئ، ښځې ته هم امر کړی دی. موږ حق لرو چې خپل قانوني حق د دې دولت نه وغواړو.
او په 2021 کال کې په فاټا اصلاحاتو تر کم حد عمل درآمد کړی شوی دی. په اړه یې ځانګړې رپورټ لرو. د دې ترڅنګ په خبرونه کې ځینې نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د لومړی رپورټ طرف ته. په کراچۍ کې پولیسو د دسمبر په 6 یو تنکی ځوان په ډزو وجلې او بل یې ټپي کړی دی. په اورنګ ټاون کې د وژل شوی 19 کلن ځوان نوم ارسلان دی چې د جنوبی وزیرستان دی او ټپي شوی یاسر نومیږي چې د دره ادم خیلو دی. د پولیسو ډی آی جی ناصر افتاب مشال ریډیو ته وویل چې په پیښه کې ککړ یو پولیس پای نیول شوی او د پوره پلټنو لپاره یې کمیټي جوړه کړې ده. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه هم د پولیسو له صوبایي مشر مشتاق مهر څخه د دې پیښې په اړه رپورټ غوښتی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان پرې رپورټ لري.
د دسمبر په 6 ماخام پولیسو دا وکړه چې د خار په اورنګي ټاون سیمه کې په مخامخ خنخته کې یو وسلوال وجل او بلی ټپي کړي دي. وروسته د پولیسو دغه مقابله پولیسو مشرانو په خپل شکمنه ګڼلې. د وجلې شوی ځوان نوم 19 کلن ارسلان مسید دی چې د ټرانسپورټرانو ډمپر ګاډو اسوسیشن اتحادی مشر حاجی لیاقت مسید زوی او تعلقي د جنوبی وزیرستان څخه دی. او بل جوبل شوی ځوان محمد یاسر یادیږي چې د رسول جان زوی او تعلقي د درادم خیل سره دی. د وجلې شوی ارسلان مسید تر جانزی مسید د پی خرستو مشال لیډیو ته ویلی
نو اول چې تلنی ته مونږ راورسېدلو د پولیسو له طرفه نه اعظم میسجونه دا حالات مونږ ته ملاو شو چې دوی د پولیسو له طرفه وشتلی شوی دی. په دې کې چې کوم ارسلان د حاجی لیاقت زوی دی دغه شهید شوی دی او یو هلک زخمی دی هغه تللی و. حالانکه دوی د کوچنګ نه را روانو 8:30 بجې د دوی چوکي شوی و په هوب کالج کې دوی سبق وای نو بسیک انډیر کې د غلط سبق وای.
کله چې د ارسلان مسید جس عباسی شهید روختون ته ورسید نو د پی ټی ایم او نور سیاسي ګوندونو په ګڼ شمیر کې غړي هم هلتا ورسیدل او دو پولیسو په ځدی ناری وهلی او احتجاج کړي. د وجلې شوی ارسلان مسید یو کلاس فیلو عبد الله مشال ریډیو ته ویلي
ټول علاقه په غم کې په جړه کې دا په فریاد کې دا او دا غم جړه او پوښولې چې مونږ سره اخر د مونږ پښتنو سره ولې کیږي په دې ملک کې داسې بل چا سره غونې کې مونږ پښتنو سره کیږي خو چې چرته پښتون ګورې پوښولې دا ټارګټ کیلینګ او جالي مقابله ټارګټ کیلینګ جالي مقابله مونږ ولا چې تنگ شو په دې ملک کې.
د کراچۍ په عباسی شهید روختون کې د پښتون ژغورني غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترين مشال لیډیو ته ویلي
دغه یو الګ شهید سوې دی او غبل هم د ژوندۍ او د مرګ په کشمکش کې دی. اوس موږ دلته په هسپتال کې په سلګونو پښتانه راغلي دي. پلار خې په جذبه کې دی، پلار په غوسه کې دی، په ډیر بدحال دی. نو په دا حواله چې دوی اوس هر پریکړه وکړه زموږ کراچی پی ټی ایم به بالکل سم دم دا غو سره څنګ پر څنګ ولاړ. موږ د پی ټی ایم طرف خپل مطالبه را ده چې موږ د سند ګورنمنټ ته دا وایو چې پلار هغه دی د سچو نوم مخستې دی په کار دی چې هغه زر تر زر گرفتار است نو کم از کم د دې پلار او د دې خاندان لږ تسلی به وسی.
د پیخي رستو د پولیسو افسران هم عباسی شهید روختون ته رسیدلی او د پیخي په اړه د پلټنو اعلان کړی دی. په دې اړه ډی آی جی ناصر افتاب مشال ریڈیو تو ویلی
انکوائری کے بعد ہم نے جو بھی اہلکار اس پر بولتا اس کو انڈر کسٹڈی لیا
دے وائی چی دلومڑی پلٹن ورستو پپیخ کی ککڑی او سپاہی نیولے دے د پیخ د پلٹن لپارا یو تحقیقاتی کمیٹی ہم جوڑا شوی دا پدی کمیٹی کی ایس ایس پی سینٹرل او ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہم شامل کری شوی دی دا کمیٹی با پسلیل شو ساتونو کی خپل راپور رکوی د پیخ با رنا پلٹن کی گی او ہر سوک چپکی لاس لری حغب ونیسی او د قانون سرسم بولا سزا ورکڑش بلخوا پسن اسمبلی کی دا پاکستان تحریک انصاف دا اپوزیشن لیڈر علی مدل شیخ ہم روغتون تا ورغلے او دا پیخی پاڑے دا سن پا پولیسو او دا پاکستان پیپلز گند پا سن حکومتی سختی نیوکی کڑی او ویلی دی چی پا خار کی پولیس دا انسانانو دا جن لپارا یو خطر جوڑا شوی بلخوا دا سن صوبے وزیرالا مراد علی شاہ دا دسمبر پا شپگما دا شپے نا وقتا دا پیخی نوٹس ہم حقستے او دا سن پولیسو مشر ای جی سن مشتاق مہر سخائے دا پیخی راپورٹ کوختے ویلی دی چی پا پیخی کی ککڑ کسان بعد قانون سخا بچ پاتی نشی پا کراچی کی داڑمبئی پی خندا لدی اڑان دے دا کال دوزرا اتلسم د جنوری پمیاش کی د جنوبی وزیرستان سخا تعلق لرون کے زوان نقیب اللہ مسید د ملیر پولیسو پا یو مقابلہ کی وجلے شوے وو او بیا دغا مقابلہ د پولیسو یو خپلی تحقیقاتی کمیٹی جالی بللی وا او د هغه وقت د ملیر ضلعے د پولیسو مشر راونوار او د هغه سرا پا پنزیش تو کسانو پا زد د نقیب اللہ مسید د وجنی مقدمہ جوڑ کڑے شوی وا پا یاد مقدمہ کی د پولیسو پخوانے ایس ایس پی راونوار او پنځه نور کسان په ضمانت خوشی دي او د نقیب الله مسید د وجنی مقدمه تر وسه د کراچی په عدالتونو کې روانه ده نیاز علی مشال ریډیو کراچی
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ویڈیو نہ ہساتا خبرونه اوری پاکستان جمہوری تحریک اعلان کړی دی چې په ملک کې د راغلي ګرانۍ پر ضد بعد د مارچ پر درشته منېټه د پلازمینه اسلام آباد پر لور اوګد لاریون کوي د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن دا اعلان پرون په اسلام آباد کې د تحریک د مشرانو تر غونډي وروسته وکړ دوی دا غونډه د دې لپاره رابللې وه چې د دوی په وینا د حکومت د لنګولو پر لارو چارو بحث وکړي د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد او د اطلاعات و وفاقی وزیر فواد چودھری د پاکستان جمهوری تحریک دا پریکړه غندلې ده نور حال د غلام غوس پر رپورٹ کې
د دسمبر پشپګمه په اسلام آباد کې په پاکستان جمهوری تحریک کې د شاملو ګوندونو د مشرانو د غونډې وروسته د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې د مارچ 2022 په درشتمه نیټه اسلام آباد ته د ګرانۍ په ضد د مارچ کولو اعلان وکړو
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے
پاکستان جمہوری تحریک فیصلہ کړی دا چې په درشتم مارچ با په اسلام آباد کې د گرانی په ضد مارچ کوي د ټول هیواد د ګوټ ګوټ نه با قوم د اسلام آباد په لور راځي د گرانی د مارچ د تیاریانو او حکمتي عملی لپاره با د ټولو صوبو په کچه هم اجلاسونه ترسره کیږي
مہنگائی مارچ کی تیاری کے سلسلے میں حکمت عملی طے کریں گے
مولانا فضل الرحمن ویل چې دغه مارچ د تیاریانو لپاره د پنجاب صوبې د پی ڈی ایم اجلاس به د میا شاباز شریف په مشرۍ تر سره کیږي او په بلوچستان کې به د پښتونخوا ملی عوامي ګوند د مشر محمود خان اچکزی په مشرۍ په سین صوبې کې د جمعیت علمای اسلام پاکستان د مشر شاه اویس نورانی په مشرۍ اجلاسونه تر سره کیږي او په پښتونخوا صوبې کې به هغه په خپل د مارچ د تیاریانو د اجلاس مشري کوي مولانا فضل الرحمن ویل چې د پی ڈی ایم د مشرانو په غونډه کې د پارلیمان نه د استیپاګانو ورکولو په خبره هم مشاورت وشو خو په دغه اړه فیصله به په یو مناسب وخت کولی شي د مولانا فضل الرحمن د خبري غونډې وروسته د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد او د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری تحریک لخوا د احتجاج لپاره د درشتم مارچ د ورځې په ټاکلو نیوکې وکړې، او دا ځکه چې په دغه ورځ د پاکستان ورځ لمانځل کیږي او په اسلام آباد کې د پوز لخوا پریډ هم ترسره کیږي. د اطلاعاتو د وفاقي وزیر پواد چودري لخوا په خپور شوي یو ویډیوي بیان کې هغه ویلي دي چې د مولانا فضل الرحمن سره نواز شریف، مریم نواز او هغه سیاستوال په نظر راځي کوم چې د پارلیمان نه بهر دي.
جو لوگ سسٹم میں ہیں وہ ایسی حکمت عملی کی
تو پارلیمانی نظام کی دننا موجود خلق ددا ڈول حکمت عملی تبلیغ نہ کوی او نه ملاتړ کوي، نو ځکه نن ولیدل شو چې په پارلیمان کې دننه د موجود شخصیتونو نظر د بهر د شخصیتونو نه بدل وو. د رښتم مارچ یو مهمه قومي ورځ ده، او دا د قومونو د رایې وزي کولو ورځ ده، نه چې د قومونو د یو بل نه د لری کولو.
23 مارچ ایک انتهائی اهم دن ہے.
یاد دی وی چې د پی ڈی ایم د مشرانو د تیری ورځی غونډه کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف، د پښتونخوا ملی عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ترسنګ په پی ډی ایم کې د شاملو شپږو ګوندونو نورو سیاسي مشرانو هم ګډون وکړو، او د جمهوریت تحریک د روستیو پیسلو د عملی کولو لپاره نن د دسمبر په ومه نیټه د پی ډی ایم د سټیرینګ کمیټه غونډه هم رابللې شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 21 کیلو هرتز، لنډې صفې 2011، 15,000 14,500، اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان د پولیسو چارواکي وای هلته په ایدک سیمه کې وسلوالو یو تن وژلې او څلور پولیس یې جوبل کړی دي. د دوی په وینا دا برید هغه محل شوه چې دا ټپی شوی پولیس له ایدک پلس سره روان وو. پولیس وای په دغه محل پر لار روان مختوم خان نومي کس وژل شوی دی. تر وسه د پیخ ذمہواری چانه د منلې. عمر وزیر نور حال را کوي.
د پولیسو په وینا د دسمبر په شپږمه نیټه شمالي وزیرستان میرعلي دک سیمه کې وسلوالو په پولیسو برید کړی، څلور پولیس سرتیري یې ژوبل کړي، او دغه برید کې د ایدکو ځایي کس وژل شوی. برید کوونکي تښتېدلې دي. د دوی په وینا وسلوالو د پولیس سرتیرو په ګاډي د شپې 9 بجې وروسته هغه مهال ډزې کړې کله چې دوی د ایدک پل سره روان ول. د سیمې د پولیسو مشر راکی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو زید مقدمه درج شوې او پولیس پلاټن کړي. سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. نوموړي وویل چې وسلوالو لخوا برید کې څلور پولیس سرتیري ژوبل شوي، چې دوه ځایي پولیس دي او دوه د سوات پولیس سرتیري دي چې میلمانه ول. په ژوبل شوو کې پولیس سرتیري امجد علي او فرمان علي د سوات اوسېدونکي، افراسیاب او نظیر ځایي پولیس سرتیري شامل دي. د پوینا وسلوالو لخوا برید کې د غلطه یو ځایي کس مخدوم خان وژل شوی چې د برید په محل په لار روان وو. د برید ذمہواري لا چا نه دی منلې. روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 16 پیښې پوره شوې. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا په پولیسو او ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو باندې بریدونه زیات شوي. دا په داسې حال کې چې د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې هم روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
مشال ریډیو اوري. د پېښور د ارباب لنډۍ د اوسیدونکو اجمل قاضي کورنۍ وای هغه د خپل شخصي هلیکاپټر د غورزیدو په پیخه کې وجل شوی دی. خو د دوی په وینا حکومت باید د دې پیخې پلټنې وکړي. اجمل قاضي له خپل ملګرو سره د بلوچستان او سند په سیل تللی و، خو څو ورځې وړاندې یې په خپل شخصي هلیکاپټر کې له کراچۍ سفر پیل کړی و او په بلوچستان کې لوېدلی و. شبیر جان په دې اړه نور حال راکوي.
د پیښور ارباب لنډۍ قاضي محمد اجمل چې د خپل ورور او ملګرو سره د کراچۍ او بیا د بلوچستان په سیل په خپل جوړ کړی شوی وړوکی جاز جیروکاپټر کې د کراچۍ نه د الوت وروستو خوشا درې ورځې د خپل ملګرو نه ورک شوی و. ولې د دسمبر په 5مه د سند او بلوچستان ترمنځ کونډملیر سیمه کې د وړوکی جهاز یا جیروکاپټر ملبا او د دمړی د بلوچستان ځنګلاتو محکمې وموندو. د ده سره تلی ورور قاضي ارسلان د خپل ورور د دغه پیښې په هکله مشال لیډو وای.
دا چې کوم ځای کې دا حادثه شو دلته کې مونږ دوه ځل مخکې تلو، بیا چې په دې دریم ځل مونږ لاړو واپسه کې زمونږ پلان وو د سحر به مونږ راځو التنه، خو چونکې الته کې یو داسې سچویشن کریئیټ شو چې التنه د واپس تلل ډیر لازمی شو مونږ دپاره. هغه ویل چې یاره زه د خپل ایرکرافټ دلته نه پرېږدم، دا به زه بوزم. نو بس هغه بیا چې ټیک آف کولو نو جاز سټارټ کو په ګراوند کنټرول زوم، هغه وایرلس ما سره ما کنټرول کول لاندې نه. هغه بیا ټیک آف هم شو، چې ټیک آف شو نو ما سره 7 منټس دا کانټیکټ شوی دی. دا هغه په دې جیروکاپټر باندې 4000 اورز چې کوم دی دا هغه ایکسپیرینس وو. دا ګولډ میډلسټ هم وو فرام سعودي رایل ګارډ چیف، د رایل ګارډ والا کسان هم ډېر ټرین کړیو.
دا قاضی اجمل گاونډي او پیښور کې خبريال جاوید دغه کورونه او د اروخات په خپل مشال لیړو ته ویل چې دا ټوله کورونه لوی واړه دغه جهازونو سره د پخوانه شوق لري او د پیښنه خوشاله لس کال وړاندې د دوی تر هم داسې پیښه کې مړ شوی وو.
قاضیان چې دی دا زمونږ په کلی کې یو لوی قوم دی، اوسیږي د ډېر وخت نه. د ماشوم نه ماشوم چې دی د جهاز سره یعنی د ګلایډر سره او د هلیکاپټر سره به دی شوق وي. بلکې زه به دا وایم چې دی بالکل د رایډ برادران غوندې هم د جهاز سره د دې زندگی ده. که د دې تاسو عام جرنل خبرې واورئ په د جهاز نه نه خوځي، جهاز والوت هو، جهاز جوړ شو یا جهاز په تیاری کې دی. ځکه چې د دې په کور کې اوس به هم لور 15 ګلایډرز چې دی هغه ما خیال چې فل به جوړ نه دي. د نیکه باره کې هم دا شور او چې ارباب لنډه کلی ته چې دی ډومبه ټریکټر چې دی هغه د دې نکرا واستیو دا د مشران نه اورو چې هغه دغه سي د ماشين سره او د ټیکنالوژي سره ډیر زیات شوق.
د دوی د کورونې غړو د حکومت پاکستان نه د پیښو د آزاد پلټونو او د قاضي اجمل لپاره تمغه امتیاز او صدارت ایوارد غوښتنه هم کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو اوري. یو شمیر خوونکو، ماسیلینو او مدنی فعالانو د دسمبر په 5مه د زده کړو او په ځانګړي ډول د نجونو په وړاندې د زده کړو د مرکزونو د تړلې پاتې کېدو په وړاندې اعتراض وکړ. د طالبانو د حکومت له پیله چې 4 میاشتې کېږي یو شمیر تعلیمي ادارې په ځانګړي ډول دولتي پوهنتونونه لا هم تړلې دي. دغه مسلې زیات شمیر خوونکي، ماسیلان او مدني فعالان اندېښمن کړي. د طالبانو حکومت وای هر هغه څوک چې شکایت او یا اعتراض لري دوی حاضر دي د موضوع د حل په هدف ورسره خبري وکړي. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
اگر ما هم جوړ نه یو نو خود به شوې.
د کابل ښار یو ځل بیا د لسګونه کسانو د لاریون شاهد وو. یو شمیر د پوهنتون استادانو، محصلانو او مدني فعالانو د دوشنبه په ورځ په کابل ښار کې د یو لاریون پر مهال د شعارونو په ورکولو سره د طالبانو له حکومته د عدالت او برابرۍ غوښتنه وکړه. د دغه شمیر له 30 تر 40 کسانو وو. د دغه اعتراض یو جوړونکي محمد صابر انسان دوست ویل همپالنه، د عدالت ټینګښت، د ښځو او اقلیتونو د حقونو ساتل، د ټولو انساني ارزښتونو ساتل او د ټاکنو له لارې د یوې حقوقي نظام ټینګښت دوی غوښتنې دي.
اساسی مخه مودا و چه جکله ختم شی په دغه زمانه کې د افغان جنگ افغان سره شرمون کیدی. نو طالبان باید په ټول شمول حکومت جوړ کړي، خپل افغانانو سره په خلاصي لکه سیاسون پخوانی د دفاعی امنیتی کسان شیزو سره شه چلند وکړي چې یو آباد افغانستان یو خی افغانستان ولرو.
شمیله په کابل کې دی او خوونځي خون کې او د همدې لاریون یو ګډونواله ده. هغه د طالبانو غواړي چې خزو ته د تعلیم حق ورکړي،
لکه چې نارینه حق لري، خزه هم په اسلام کې حق لري. خدای تعالی یوازې نارینه ته نه دی امر کړی چې تاسو ورشي تعلیم وکړي، خزه ته هم امر کړی دی. مونږ یو انسان ته توګه مونږ حق لرو چې خپل ازادي، خپل شرعي، خپل قانوني حق د دې دولت نه وغواړو.
بلور ته د طالبانو حکومت وایي د حکومت په جوړښت کار روان دی او په دغه حکومت کې به ټول افغانان یو شان حق ولري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیان او د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد وویل هر هغه څوک چې شکایت لري دوی حاضر دي ورسره خبرې وکړي او ستونزه یې حل کړي.
محمد صمیم یو او د چا حق نه ځای کېږي، د حق اعتراض کوي، اعتراض پر ځای ولې موږ سره نږدې مطرح کولی شي څومره چې ممکنه وي د دې ته رسیدګي کېږي. او البته ځینې حالات دي، سیاسي وضعیت، امنیتي وضعیت او اقتصادي وضعیت ټول سره جمع کېږي چې زموږ د نظام هغه پرېکړې وه کړنې لیک څه سورو وي، خو دا په دې معنی نه ده چې چا ته به حق نه ورکول کېږي. ټول به انشاءالله خپلو حقوقو نه برخمن کېږي.
پر افغانستان د طالبانو د حکومت لپاره څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د ځینو تحصیلي او کاري ادارو چارې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. داسې یو وضعیت چې ځینې تحصیلي بنسټونه تړلې دي، د دولتي ادارو ډیری ښځینه کارکوونکي خپلو دندو ته د تو حق نه لري، او د دولتي ادارو ځینې نارینه کارکوونکي هم د معاش له نه ترلاسه کولو شکایت لري. طالبان هم دا ستونزه مني او څو ځلې د حل کېدو ژمنه کړې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. مشال ریډیو اوري. د افغانستان په خوست کې په تیرو دوو اونیو کې 14 کسان د غلاو او 9 کسان د نشئی توکو د پلورلو په تور نیول شوې دي. د خوست امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې د هر ډول جنایي او امنیتي پیښو په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي. چارواکو د دسمبر په شپږمه وویل نیول شوي کسان به د قانوني اجراءاتو په خاطر به عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژندل شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ د منصوبینو لخوا 24 کسان د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. د خوست د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابری مشال راډیو ته وویل په نیول شوو کسانو کې 14 تنه د غلاو او 9 تنه نور د نشئی توکو د پلورلو په تور په تیرو دوو اونیو کې نیول شوي دي.
14 کسان مشهور غله نیول شوي دي. دا هغه غله دي چې په خپلو غلاو باندې اعتراف کړی. په دوی کې نه کسان هغه کسان دي چې هغه د نشئی توکو پلورونکي دي. اکثر دا شای دي چې مونږ د نورو نشیانو د لارې نه د نشئی توکو د خرڅولو پر مهال باندې لاس په لاس باندې نیولې دي.
بل لوري ته د خوست امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې دوی سره د هر ډول جرمونو په مخنیوي او د عاملینو په پیژندلو کې مرسته وکړي. خوست امنیه قمندان مولوي محبوب شاه قانل له قومي مشرانو او مترافزینو غوښتنه وکړه چې د نیول شوو کسانو د خلاصولو د سفارش لپاره دی نه ورزي، ځکه مجازاتو سره د هغوی اصلاح کیږي.
د خوست ټول ولسته موږ د غوښتنو د احترامانه هیله مدو چې د دې خلکو په مخنیوي کې موږ سره پراپر همکاري وکړي. په هر ساحه کې چاته داسې خلک په نظر ورغلل د مربوطه سم سره تاسو خپل اړیکه ونیسئ. دویمه خبره ده چې هر کله دا خلک موږ دستګیر کو د ټول اولس او د ټول مشرانو او د قومونو نمو دا احترامانه هیله ده چې د دې خلکو په سپارښت سره بار بار موږ مرسته پرېږدې چې دا خلک لږ اصلاح شي.
مولوی محبوب شاه قانت غیر مسؤول وسلوالو ته هم خبرداري ورکړ چې د قانوني اسناد پرته دی وسلې نه ګرځي، لاغه پرته دی وسلې ضبط کیږي او دوی به د قانون منګولو ته وسپارل شي. دوه اونۍ وړاندې هم د خوست د امنیه قمندانۍ د منسوبینو لخوا د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور لاس نیول شوي کسان او یو اندازه تر لاسه شوي نشئی توکي رسنیو ته خودل شوي ول.
د مشال ویډیو د سی شنبی یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوونیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو. اوریدونکو د مشال ویډیو نه ساته خبرونه تاسو هر ورځ د سحر له نه تر د ماخام شپږو بجو پورې نیغ پنیغه اوري. تاسو کولی شئ چې د مشال ویډیو خبرونه زمنګ په ویب سټ www.mashalvideo.com هم واوري. دغه ویب سټ ته تاسو ورشي، هغه ته نه صرف تاسو زمنګ ریپورتونه اوریدل شئ بلکې دغه ریپورتونه په لیکلي بڼه لوستل هم شئ. د ترڅنګ زمنګ ویډیوګانې هم دغه ته موجوده، تاسو ویډیوګانې هم کتلی شئ. بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلی دی او په پیښور کې وخت هم د ماسپخین 12:30 بجې شوی دی. د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي. په کراچی کې پولیسو پرون نوښته یو تنکی ځوان په ډزو وژلی او بلې ټپې کړی دی. د وژل شوي 19 کلن ځوان نوم ارسلان دی چې د جنوبي وزیرستان دی او ټپي شوی یاسر نومیږي چې د درادم خیلو دی. د پولیسو ډی آی جی ناصر افتاب مشال رډي ته وویل چې په پیښه کې ککړ یو پولیس سپاهي نیول شوی او د پورا پلټون لپاره یې کمیټي جوړه کړې ده. پاکستان جمهوری تحریک اعلان کړی دی چې د مارچ پر 23 نیټه به د ګرانی خلاف د اسلام آباد پر لور لاریون کوي. د خبر د یا تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون نوښته د تحریک د مشرتابه تر غونډه وروسته وکړ. دوی ویل چې د دې لاریون لپاره به په ټولو صوبو کې غونډې کوي او له ټول پاکستان به پکې خلک ګډون کوي. د شمالي وزیرستان په ایدک سیمه کې وسلوالو یو تن وژلی او څلور پولیسي ټپي کړی دي. د پولیسو ځای مشر عتیق حسین بیگا مشال رډي تول چی پر پولیسو دا برید هغه مال سوې چې دوی له ایدک پلسر روانو چا د دې ذمہاري نه ده منلې. د سولی نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنی چارو له وزیر انټونی بلینکن سره د افغان نجونو پر تعلیم خبرې کړې. نوموړي هغه ته وویل افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري. او ټاکل شوی دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه روسي سیال ولادمیر پوتین نن د ویډیو له لارې خبرې سره وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو ګمارنې په سیمه کې د ناټو راتلونکي او د روس امنیتي غوښتنو ترنګلتیا رامنځته کړې ده. لړن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته د هند او روسي مشرانو د افغانستان د حالت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د هند وزیر اعظم نریندرا مودري پرون په نوې ډیلی کې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او د افغانستان مسله د دوی د خبرو یو مهمه موضوع وه. له دې مخکې ماسکو او نوې ډیلی ویلي چې په افغانستان کې واک ته بیا د طالبانو له رسیدو سره یو بشري بحران رامنځته شوی چې سیمې ته یې ګواښونه متوجه کړي دي. نور تفصیل د نوریاس نوري په دې رپورټ کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خپل هیواد په دریز بیا ټینګار وکړ او ویل چې دوه بل د هیواد سره د بشري او اقتصادي هڅو د پیاوړتیا لپاره کار ته دوام ورکړي. هغه پرون دوشنبه په دوحه کې خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې قطر به له خپل متحدې ترکی او طالب چارواکو سره کار وکړي ترڅو دا مسله یقیني شي چې کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت ته دوام ورکړي.
اوریدونکو د نوریاس نوری بل رپورت مو اوریدو. رزو د هغه رپورت طرف ته چې د هند او روسي مشرانو د افغانستان د حالت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون دوشنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه و چې د دوه اړخیزو اړیکو او سوداګرۍ ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت بحث وکړ. پوتین په دې غونډه کې وویل چې د تروریزم، مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو په وړاندې مبارزې ته په پام په افغانستان کې رامنځته شوي وضعیت اندېښمن دی. له دې مخکې روسیه او هند دواړو وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان وضعیت اندېښنه ښودلې وه. دواړو هیوادونو ویلي چې دغه وضعیت په افغانستان کې بشري بحران رامنځته کړی چې نه یوازې د دې هیواد بلکې د سیمې لپاره د بې ثباتۍ خطر رامنځته کړی دی. له پوتین سره نوې ډیلی ته په سفر کې د هغه د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم ملګرتیا کوله. سرګی لاورف له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره په کتنه کې وویل چې طالبان باید دا مسله یقیني کړي چې په نوې حکومت کې مختلفو سیاسي قومي څیرو ته ځای ورکوي. طالبان باید بشري حقونه تامین کړي او پرې نږدي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي او د مخدره موادو د قاچاق لپاره کار واخیستل شي. هغه زیاته کړه طالبان باید په نهایت کې پرې نږدي چې افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. د لاورف په وینا روسیه تر ډېره د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیت اندېښمنه ده. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت پر سیمه سیوری غوړولی دی.
The long standing challenges remain even as new ones.
بخوانی او اوشت بهاله ننګونی په خپل حال پاتې دي او اوس نوی ننګونی رامسته شوې دي. تر ټولو لوی ننګونی تروریزم، تاوتریخجن افراطیت او بنسټ پالنه ده. د افغانستان وضعیت د منځنی آسیا لپاره خورا پراخې پایلې لري. همداراست د آسیا لویدیس او منځنی ختیس د بحران د تودو ځایونو په توګه پاتې کېدای شي.
هند په افغانستان کې وخت لري طالبانو له رسیدو وروسته د ټول شمول حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. نوې ډلۍ د افغانستان د پخواني حکومت له نږدې متحدانو او په تېرو نږدې دوه لسیزو کې له افغانستان سره شاوخوا $3 میلیارډ مرسته کړې ده.
نوریاس نوری یو چې رپورت مو واوریدو د هند او روسي مشرانو د افغانستان د حالت په اړه. زو د یو بل رپورت طرف ته، ترکیه او قطر په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو د مخنیوي ژمنې تازه کړي. د دوه هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو دغه راز وویل چې په ګډه به د کابل هوایي ډګر چارې هم منظمې کړي. د قطر او ترکیه د بارنو چارو وزیرانو دغه راز پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له خلکو سره دی په دغه سخت حال کې د مرستو په خاطر د طالبانو له رژیم سره تعامل وکړي. زموږ همکار نوریاس نوری نور حال راکوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خپل هیواد په دریز بیا ټینګار وکړ او ویل چې دوحه بل د هیواد سره د بشري او اقتصادي هڅو د پیاوړتیا لپاره کار ته دوام ورکړي. هغه پرون دوشنبه په دوحه کې خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې قطر به له خپل متحده ترکی او طالب چارواکو سره کار وکړي ترڅو دا مسله یقیني شي چې کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت دوام ورکړي.
موش پر خبری وکړه چې له افغانانو سره د مرستو لپاره په څه ډول هڅې هم ژغی کولای شو او هم په دې اړه وشخیدو چې د افغانستان د وضعیت په اړه په څه ډول له نړیوالې ټولنې سره همکاري کولای شو. قطر او ترکیه په دوامداره توګه د افغانستان له موقت حکومت سره کار کوي چې د کابل د هوایي ډګر په اړه یوې موافقې ته سره ورسی شي څو دغه هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي.
دواړو هیوادونو د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې په اګست میاشت کې ورڅخه په لسګونو زره بهرني اتباع او له خطر سره مخ افغانان وایستل شول د بیرته فعالولو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر بیرته فعالېدل افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ترڅنګ د هغو افغانانو لپاره هم مهم دي چې غواړي له افغانستان ووځي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل ترکیه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کار کوي. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له طالبانو سره تعامل وکړي او له دې ټولنې وغوښتل چې سیاست او بشري مرستې دې سره جلا کړي.
افغان خلکنن
د افغانستان خلک جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له سیاسي انګیزو پرته افغانانو ته د بشري مرستې ورسوي. د قطر او ترکی اقدامات په دې برخه کې باید د نورو لپاره یو بیلګه وي.
قطر او ترکیه چې په خپل کې نږدې اړیکې پالي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان سره د بشري مرستو ترڅنګ د دې هڅه کړې چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې له افغانستان سره چې په میلیونونو وګړي پر روان سخت ژمي کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي زیاتې بشري مرستې وکړي. د ترکیه قطر د استراتیژیک ډیالوګ د سګنی دوه ورځنی غونډه مشري د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کوي چې نن سیشن به پای ته رسیږي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
اوریدونکو زو د مشال آنلاین خبرونه د کوربا بشیر ګواخ ریپورت طرف ته. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خبريالانو د خوندي ساتنې هغه قانون لوی بریا بولی چې د نومبر په میاشت کې له قومي اسمبلی منزور شو. د دې قانون تر مخه به داسې یو کمیشن جوړیږي چې خبريالان کولای شي خپل هر مسله ورته د حل لپاره وروړي. د حکومت په خبره د قانون خبريالانو ته د کار او ژوند حفاظت برابروي، خو خبريالان شکایت کوي چې په دې قانون کې ځنې خبرې داسې دي چې د ریاست لخوا د آزادو رسنیو مخه پرنیول کېدی شي. بشیرګوخ په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان د خبريالانو وفاقي اتحاديه پي اف يو جي وای د رسنیو سره د کارکونکو د خوندي ساتلو لپاره راوړل شوی قانون باید یوازې تر کاغذونو پاتې نشي او په بشپړ ډول دی عملي شي. د دې اتحاديه مشر شهزاده ذوالفقار د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په میاشت کې له پارلمانه د منظور شوی قانون هرکلی کوي، خو په پاکستان کې ستونزه د قوانینو د نشتون نه بلکې د عملي کولو ده. هغه زیاته کړه له همدې وجه خبريالان ویریږي او تحقیقاتي کار نشي کولای.
ایدیل خو نه دی، شروعات شدی، باقی خو لوی خبر از موږ چې کنسرن دی هغه د امپلیمنټیشن. نو د پاکستان کې ډیر لوی مسله دا دی چې قانون جوړیږي بیا امپلیمنټیشن نه دی. ډیر لوی مسله خو دغه ده، مطلب دغه چا سره چې دی د نور ګروپو سره خو ستاستا لوی مسله نه دغه چې د دې څه زاد مسله دی نه. انویسټیګیټیو رپورټینګ چیرې دی پاکستان کې؟ ستا ما په نظر کې خو نه کنفلیکٹ ایریا کې تلم نو یو ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر ماتوائی سے بنا سے بھائی بولنا سے بھائی قانون دینا سے چیز نے سمپلے وای نہ تے خود تل نش صافی چیز غواڑی صافی غواڑی سو رکاوٹ وانا چاہیے.
د خبرلانو د خوندي ساتنې نړیوالې کمیټې سی پی جی د راټول کړو معلوماتو تر مخه په پاکستان کې له 1992 کال څخه تر 2021 پورې 13 خبرلان وژل شوی او په سلګونو نور په بیلابیلو وختونو کې بندیان شوی دي. د ادارې په خپل ویب سټ لیکلي چې په پاکستان کې خبرلانو ته له وسلوالو ډلو مافیا او امنیتي ځواکونو ګواښونه موجود دي. د تحریک انصاف حکومت لخوا راوړل شوی نوی قانون کې ویل شوی چې دغه ګواښونو او نورو شکایتونو اوریدو لپاره به اوس یو کمیشن جوړیږي چې غړي به د خبرلانو استازي او حکومتي چارواکي وي. همداراز په دې قانون کې د رسنیو ادارو ته ویل شوی چې خامخا به د خبرلانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي او د ضرورت په وخت پور سره مالی مرسته کوي. د دې ترڅنګ خبرلانو ته دا حق ورکړل شوی چې د تنخواه د ځنډیدو په صورت کې د دفتر مشر په خلاف حکومت ته شکایت وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د دسمبر په 2مه نیټه په اسلام آباد کې د دې قانون د تشریح کولو په وخت وویل چې دا د تحریک انصاف حکومت بې ساري اقدام دی
او بډی کمپریهنسیو
ډیر هر اړخیز قانون مراوړی دی. په نړیواله کچه دا تاثیر ورکول کیږي چې په پاکستان کې د رسنیو ازادي نشته. که په پاکستان کې دا ازادي نه وي نو بیا خو په هیڅ ځای کې نشته، ځکه چې موږ له هر بل هیواد ډیر آزاد میډیا لرو. مسلمان هیوادونه وان د لومړی کچې پرمختللي هیوادونه هم په موږ پسې نشي رسیدلی کله چې هم د رسنیو د آزادۍ خبره کیږي.
خو د خبرلان لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې بې سرحده خبرلان د 2018 کال په رپورت کې وایي چې په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي او له همدې کبله د ملک د 180 هیوادونو په لیست کې په 145 نمبر دی. د ادارې د خبرلانو د خوندي ساتنې دا نوې قانون بے معنا بللې او د دسمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت په دې کار سره د رسنیو خاموشه کول غواړي. په خبر پاڼه کې د قانون په شپږمه دفعه یا ماده نیوکې شوې چې په کې راغلي د غلطو معلوماتو خپرونکو او نفرت پرونکو رسنیو پر ضد به جنایي مقدمه درج کېدلی شي. بے سرحدہ خبر اعلان وای حکومت نفرت پارونه او غلط معلومات نه دی تعریف کړي او د دغه اصطلاحاتو په مجهوله ساتلو سره به د هغه خبر اعلانو پر ضد ګامونه اخلي چې د حکومتي پالیسیو په اړه تنقیدی ریپورتونه جوړوي. په 2013 کال کې د خبر پختونخوا سره شامل شوی او د پاکستان تر عین لاندې راغلو قبایلی سیمو خبر اعلان هم له دې قانونه ډېری هلي نه لري. آزاد خبریال رسول داوړ د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی ضلعو کې نه په بشپړ ډول عدالتونه شته او نه هم پولیس نظام، نو ځکه د ډیرو امنیتي مسایلو په اړه له رپورت ورکولو ډډه کوي.
اوس پورې ګڼل کیږي چې دا قبایلی ضلع نه بلکې دا غزړه فاټه ده، سیفټي هم نشته. یره اوس پورې لښته ده ځکه چې هغه شان اکسس چې تور راځي کېږي، فار اگزامپل وزیرستان کې روزانه باندې ټارګټ کلینګ چې کوم کېږي، کته د دې په آزادانه
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت تر مخه په دې ملک کې له 112 څخه ډېر ټلویزیون چینلونه، 233 ریډیو سټیشنونه او 200 ورځنۍ او 19 ورځپاڼې موجودې دي.
زه
انسټیټیوشن جوړ شو
او دې کې چې کوم دی پرایمری سکولونو پیدا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی
سیدا توپانا چې موږ ویری موږ چې الله خیر راوړل ولول لویږي
په کار دي چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ ستراتیجی ذات څه دی او نی کال مين کې موږ
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال په اړه له زده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبې یا ګل په ورځ پاوکام 3 بجې او د سه شنبې یا نهې په ورځ په 3:30 بجو له مشال ریډیو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو اوري د درینم کالانه زیاته موده کیږي چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه ورګړی شوی خو اوسیدونکو وای انزمام پر وخت ورسره د ترقیاتی کارونو صحت او تعلیم کمی واده شوی وي نو هغه په مکمله توګه عملی شوی نه دی. خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف پارلماني غړي وای چې د خپل حکومت په موده او په 13 په 2021 زیږیز کال کې په قبایلی ضلعو کې یو شمیر ترقیاتی کارونه کړي چې پکې د صحت مرکزونو او هسپتالونو ترڅنګ سکولونه، کالجونه، سړکونه، تانه او عدالتونه جوړول شامل دي. دا چې په 2021 زیږیز کال کې په فاټا اصلاحاتو ترکم حد عمل درآمد شوه په دې اړه یو ریپورت اورو چې د قبایلی سیمې د یو اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
د فاټا مرجر نه د قبایلی سیمې د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلی شوی وو. په کار د چې ډیر تیزی سره په کار شوی او د خلکو د ژوند د ښه کېدو د پاره وسانتیا د پاره کارونه شوی خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی ګمات هغه وعده تکمیل ته ونه رسولی.
دا د باجوړ عنایت سلارزی دی نوموړی وایي د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې له ورګډېدو 3.5 کاله پوره کېدو باوجود د دغه سیمې نظامی ډانچه لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري. عنایت وای د انزمام باوجود په هرې قبایلی ضلع کې پولیس تانې کمې دي، په روغتونونو کې اسانتیاوې د نشت برابرې دي، د جینکو لپاره ډیګري کالجونه جوړ نکړې شول او تر دې چې په تیرو 3.5 کلونو کې په قبایلی ضلعو کې یو پوهنتون هم نه دی جوړ کړی شوی.
ډېرې خبرې داسې دي چې هغه کې لږه مایوسي ښکاري. ټولو نه غټه مطالبه زمونږ دا وه چې په ان اف سي کې کوم 3% شیر دی چې هغه به موږ ته ملاوي کې. او بله یو د مایوسۍ خبره دا ده چې کوم فنډ په دې کې ریلیز شوی هم دی هغه ګیدل نه دی، هغه ډیر زیات باوند شوی دی. نو کمزوري نه ډیر زیات دي، خو هغه وادي هغه سي تکمیل ته نه دی رسیدلی کوم چې شوی وي.
د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مئی پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پختونخوا صوبه ورګډه کړه. نثار مومن چې د عوامي نېشنل ګوند د مومن ضلع نه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی دی یو له هغو مشرانو دی چې پخپلا او ګوند یې قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وا چې په 2013 او 2013 کې چې دوی فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهره، لاریونونه او احتجاجونه کول نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو. نثار مومند وای تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلی ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیایي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په تیرو 3.5 او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
بیک گراؤنڈ پہ ایکس فاٹا کی اس کار نشتا، تعلیم نشتا، اسکولوں نشتا، سڑک نشتا، اوگوس کلو انتظام نشتا، بجلی نشتا او ڈیولپمنٹل کار کوئی سم نشتا. ماتا دیو گئی چھو میگا پروجیکٹ دل تشوے رہے منگ سرے بارڈر مارکیٹی منلے وی منگ سرے بارڈر کولا ویدل منلے ہو دار دی صوبے فائدہ دا کید منگ تداو کرن ایس ندی شوی گپ لگے تو دلی منگ سرے گپ روان دے.
د انزمام پر وخت حکومت ویلی چې قبایلی سیمو کې به پرمختګ راولي او د غوسیمو تبا د پاکستان له قامی مالیاتی کمیسون یا ان اف سی ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا پر د غوسیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دغه وعده لا هم نه ده عملی کړی شوی. جمعیت علماء اسلام فی او پختونخوا ملی عوامی پارټی د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې ترګړې دو مخ کې دی د فاټا له اولس ټول پختنه وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استاد مفتی عبدالشکور وای قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه صرف په 3 ځایونو کې جوړې شوی، یو په کتاب کې، دویم پخوانیو ایجنسو ته ضلع ویل او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل. تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي.
کار څنګه سوې ده تر اوسه پورې نسی وارډونه سوې به کې موږ ته اسانه درا کړې نو دوی خوري وادي کړي خو ضروري کړې وي پټه چې لاړ شي عوامو نه تپوسو کوي او د درې نیم کال کې ماته دې ثابت کړي چې یو هسپتال په فاټه کې جوړ شوی یو یونیورسيټي یا یو کالج جوړ شوی موږ ته ښار کې کنه دا خو څه دا خو د ریکارډ خبرې کچر ته سړک په دوه دریو کالو کې دوی جوړ کړي هغه عمر ته وخای چې دا سی یو غټ سړک په دریو کالو کې جوړ شوی موږ دی وای.
قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړول ورسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالی او انضمام د عملی کولو لپاره د 2013 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې یو کمیټه جوړ کړه. مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټه غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استاذ اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د 13 کلونو په شان په 2021 کال کې هم ول د قبایلی ضلع لپاره د ان اف سی ایوارډ تر لاندې 100 ارب روپۍ جاری نه کړي. نوموړی وای چې د بلوچستان او سین حکومتونه په ان اف سی ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني.
زه دا ویم چې د یو لوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلی علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو اوس کوم حالات دي او کنا خلکو چې بس په جمعه جمعات دین کې په قبایلی علاقې جوړ شي دا غي د پاره ټایم په کار دی. زموږ د حکومت تر پاس په عملی توګه موږ په دې عمل وکړو هغه لمن عدالتونه چې کوم دی یو دغه شانتي سکولونه هم دغه شانتي چې کوم دی په هغه کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلی علاقو د نظام چلولو. نو لهدا دا نه دوه کالو هغه نه دریو کالو چې پاکستان په دریو یا کال کې جوړ مشونو قبایلی علاقې به په درې کال کې څنګه جوړیږي.
پاکستان حکومت د 2021-22 مالی کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړې چې پکې 1.5 ارب د لسکلن ترقیاتي کار لپاره دي. حکومت د 2019-20 کال په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 380 ارب روپۍ اعلان کړي وي خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې ایوازې 240 ارب روپۍ جاري کړي وي او له هغې هم ایوازې 45 ارب روپۍ لګولې وي. د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وای حکومت اصلاحات خو وکړل خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو او اندازې په موجوده او 13 بجټونو کې د قبایلی ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګې دی شي.
کم توقعات چې د خلکو وو کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خو ولونه یقینا چې هغه څه په اونې شو او دا غي خپل وجوهات دي ځکه چې نه خو هغه مر د حکومت سره ریسورسز تا هغه پیسې وسره شته دي او نه د کوم حکومت هغه مر صلاحیت دي چې هغه کار چې دی هغه څه په چټکه سره تر سره کی او هغه پیسې ورته برابر کی پای کې بیا ځان خپل مسلې دي د شوبو مسلې دي چې هغه ان اف سی هغه مت کې خپل پیسې هغه نه ورکی پای کې بیا د چې د وفاقي حکومت تر طرفه ما
په خیبر پختونخوا کې له ورګړېدو وړاندې په قبایلی سیمو کې بعد پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل. خو د 2019 زیږدیز کال د جولای پر 6مه په لومړي ځل د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلی سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو په مومندو کورمې شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه او په اورګزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې. د انضمام په نتیجه کې له قبایلی سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څخه باندې یو پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو. د 2019 زیږدیز کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو بل په اکثریت سره منزور کړو چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی شو. دا چې په قبایلی ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حد فعال دی او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي د فاټا لایرز فورم په خوانې مشر او وکیل اجاز مومند وای د پیښور های کورټ حکم وروسته پر روان 2021 کال کې په زیاتره قبایلی ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي.
بلڈنگ او دا جوړ شوی دی چې په هغه کې ججان ناشتي په ځینو ځینو کې لګي مسلې شته لکه کورم چې کوم وس د پاله چینار التا نوی کورس روان دی جوړیږي په ساده کې نوی کورس جوړیږي په خیبر ایجنسی کې باقاعده ویزه کتلې دی التا به یو جوډیشل کمپلیکس جوړیږي په جوړ کې سروې شوی دا داسې په مومندو کې اوس دوی ناشتي پالته اوس سروې شوی دا او هغه کې پورا سټراکچر او پورا نقشې سره به التا اوس نوی بلڈنگ به جوړیږي نو دا سیستم اوس روان دی.
خو اقبال افریدی وای دا ویل چې عدالتي ودان نه د های کورټ په حکم جوړیږي نو دا سم خبره نه ده. د عدالتي حکم وروسته یا د ودانۍ په جوړولو یو کار تیز کړو خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږدیز کال کې کار پیل کړی وو. قبایلی سیمه چې انضمام نه وړاندې به ورته ایجنسۍ ویلې کېدی په وو ضلعو او شپږ نیم قبایلي سیمو مشتمل دي. په 2018 زیږیز کال کې کړی شوې سرشمیرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 50 لکنه زیاته ښودلې شوې وه، کوم چې په هغه وخت کې د قبایلي ضلعو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړې وه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو اوري زو د دې خبري غړي د اخري ريپورت طرف ته. په سواد کې اخبار پلورون کې وای په تیرو شاوخوا ایول سیزه کې د اخبارونو خرڅلاو تر 80% پورې کم شوې ده. دوی د دې لامل د ټولنیزو شبکو او انټرنیټ دودې دل خي او وای د اخبارونو زرګونه خرڅونکو اغیزمن شوې دي. دوی له مشال ویډیو سره په خبرو کې د اندېښنه هم خوده چې کده اخبار خرڅلاو نور هم کمیږي نو خای ډیر اخبارونه خپل خرڅلاو ودروي. خود اخبارونو مالکان وای د اخبار لستون کی کم شوی نه دی، بلکې وسی زیاتره خلک انلاین لولي. نیاز احمد خان په خپل ریپورت کې په سواد کې د اخبار بازار خرابېدو ته کتنه کړې ده.
د آل سواد هاکر اسوسییشن صدر 55 کلن عبدالوهاب چې د 13 لسیزو راسې اخبارونه خرڅوي وایي چې 1300 کالو راسې د اخبارونو خرڅ کم شوی چې ورسره په زرګونو اخبار خرڅونکي متاثر دي. دی وایي چې زیاتره هاکرانو نور کاروبار شروع کړی.
اخبار چې څنګه په پریس کې چاپ شي نو دغه شان دی دوی فیسبوک لور کی، نو چې دوی فیسبوک لور کی نو چې څوک په 12 بجې ویخي نه هغه لاول وګوري بیا سار زمونږ نه څوک اخبار لی نہ زمنگ لڈیر غٹ نقصان نہ کرے دادا پا پاکستان کی تقریباً 130,000 اخبار فروش تھی لگا دا 130,000 کسان چیری دا بے روزگار شیوی دی بل طرف تا جی کمدین دا حکومت دا طرف ہم دی اخبار فروش تسریلی پو سمراعات ہو لگا دا نیش تھی.
عبدالوهاب زیاتوی چې کال 1915 پورې په زرګونو شمیره سره اخبارونه خرڅېدل، خلکو به اخبار ته انتظار وو، ولی اوس د کاغذ اخبار اغستونکي ډیر کم دي.
ما چې با اخبار راغستون په دغه وخت کې مرګري زمونږه د 50 سیوا وو. ما با اخبار راغستو 3-3.5 سو اخبار بوم. نن زمونږه مرګري سو تختی لاړو، د ایجنټانو غریبانو قرضې پی هم دي. 26-28 اخبار پروش دي. اپا هغه کیسه چې کمندان او بیا تی اخبار راواله ما په هغه بیا وتی او اخبارو کې تاسو زه ګوره په هغه کې 12-15 سپاتې دي. په یو اخبار کې زما 15.5 روپۍ کمیشن نه نو چې زه شپږ اخبار خرڅ کوم نو ما 300 روپۍ شوې.
په سواد کې د مقامي ورځپاڼې ایډیټر او خبريال غبور خان عادل وای چې د اخبارونو لوستونکو کم شوي نه دي. اوس زیاتره اخبارونه په سوشل میډیا خوريږي او په موبایل کتل کیږي.
زه به خپل اخبار ذکر وکم چې هغه چرته لیټ وخیږي یا نیټ ته ونه خیږي نو خلک مونږ ته بیا ټلیفون نه کوي. هغه خلک چې هغه په نیټ باندې اخبار ګوري نو هغه ټلیفون نه کوي. خو دغه چې دی نو په دې کې به مونږ ته د هاکرانو دا خبره کوله چې را تاسو د اخبار لا نیټ ته مخېجوي چېرته د ورځې لیټ ټایم کې خېجوي نو زموږ په دغه باندې اثر کوي په سرکولیشن باندې. د اخبار سرکولیشن به کم شي خو کتونکي چې دي نو هغه نه دي کم شي. هغوی خپل دغه بدل کړی دی نو اوس په سوشل میډیا او په هغې باندې اخبارات هغوی ګوري.
خو غبر خان زیاتوی چې کله اخبارونه په سوشل میډیا شروع شول نو د سره د اخبار نمائندگان او دفتر کې کارکونکو خبريالان هم متاثر دي، ځکه چې اخبارونه تنخواګانې دومره نه ورکوي چې گزاره پی وشي. دوی به اشتهارات اغستل او ورته به ټیک ټاک کمیشن ملاوي دو.
لکه الیکشن ته به تقریبا 15 میاشتې پاتې وي، د دې وخت نه به خلکو په اخباراتو کې خپل دغه شروع کو چیر ما زما د خلکو سره پیژندګلو شي زما پیغام خلکو ته نو خلکو به زیات انحصار په اخباراتو. بیا به چې کله انتخابي مهم شروع شو نو په دې اخباراتو به د اشتهارات به بیا موږ نه شو اغستی، دومره به زیات شو. اوس هغه شی چې دی بالکل بدل دی. هر یو سړي ځان له یو پیج کولاو کړی دی. سوشل میډیا په موږ باندې هم لکه ډیر زیات اثر شوی دی.
د خیبر پختونخوا اطلاعاتو محکمې ملکن ډیویژن ریجنل افسر نظام الدین پتا غړوي چې د اخبار خرڅونکو پاړه دوی سره څه قسمه پالیسی نشته. البته متاثر خلکو لپاره نورې محکمې شته چې ترې مرستې واخلي.
دا پرایویټ خلک دي، د پرایویټ جاب په صورت کې تاسو دي ته ویلې شي چې دا پرایویټ جاب دی او د دې کردار اهمیت خپل ځای دی او مشکلات نن سبا د دې ډیر شوي دي. کیونکہ حکومت د ټولو خلکو د لپاره کار کوي، خو دا خلکو دا مسله تر هغه پورې مخه ته نه راځي تر څو پورې چې دی خپل مسله په صحیح طریقې سره وړاندې کړی نه.
د سوات په ضلع کې به سوخ اته مقامي اخبارونه چاپ کېدل، اوس صرف سلور اخبارونه چاپ کیږي. دغه رنګه د سوات اخبار خرڅونکو تر مخه 80% د هر اخبار په خرڅ اثر پرېوته، او که هم دغه رنګه دا سلسله روانه وي، راتلونکو یو کال یا شپږ میاشتو کې به د ګوتو په شمار اخبارونه پاتې شي او نور به ختم شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.